سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غواست پم پیل په خبرونو کوو. ټاکل شوې ده افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه نن جوړه شي. ویل کېږي په دې غونډه کې به ګډون کوونکي په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري وضعیت په اړه خبرې وکړي. په ملګرو ملتو سازمان کې د افغانستان د دایمی استازولی سرپرست نصیر احمد فائق رسنوی ته ویلی په یاد غونډه کې به د دغه سازمان د سرمنشي مرستیال مارتین گریفیتس د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړی. دا غونډه داسې حال کې جوړیږي چې د ملګرو ملتو سازمان مخکې لدی ویلی په افغانستان کې له 3.8 میلیون نه زیات کسان خوراکي خوندیتوب نه لري. د بلغاریا چارواکي وایي دغه هیواد پولیسو 141 هغه کډوال چې قانوني اسناد یې نه درلودل نیولې دي او ګمان کېږي چې دا کسان چې نارینه دي د افغانستان وي. پولیسو پرون ویلي د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي په هدف له ترکیې سره په پولو امنیتي تدابیر جدي کړي دي. د چارواکو په وینا د افغانانو یوې اته اتیا کسیزه ډله چې په سرویس موټر کې په سفر وه د بورګاس په سرحدي ښار کې د پولیسو لخوا نیول شوې. بله ډله کډوال بیا چې شمېر یې 350 تنو ته رسېده او ظاهرا په بورګاس کې یو څنګله ته څیرمه لیږ ته په تمه وو دا هم د پولیسو لخوا نیول شوي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې یو کال ترې تیریږي نورو هیوادونو ته کډوالي ډېره شوې. ډېری افغانان له ترکیې تیر شوي او هڅه کوي د بالکان هیوادونو له لارې د اروپایي ټولنې بډایه هیوادونو ته ځانونه ورسوي. له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یونیسف په افغانستان کې یو شمېر هغو ماشومانو سره له خپلو مرستو خبر ورکړی چې د سیلابونو له امله زیانمن شوي دي. یونیسف پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د فرا ولایت په ګلستان ولسوالۍ کې له 3000 هغو ماشومانو سره چې سیلابونو ځپلي وو د قرطاسي او ښوونیزو وسایلو مرسته کړې ده. د اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي حسین ابراهیم تا د دغه سازمان له غړو هیوادو مرسته کوونکو بنسټو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې د پاکستان له سیلاب ځپلو سره بیړنۍ مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د معلوماتو له مخې په یاد هیواد کې د سیلابونو له امله د مړو شو شمېر 13 ورځ له 0 کسانو واوښت. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد په 4 ایالتو کې سیلابونو تر 2 لکو زیات کورونه بشپړ ویجاړ کړي، 3.5 میلیونه کسان اغېزمن شوي دي. او د کرکټ په آسیا جام کې بیګا هند پاکستان ته ماته ورکړه. لوبه د دوبی په سټډیوم کې وشوه. هند د پاکستان د 143 منډو هدف په وروستي اوور کې پوره کړ. د لوبې غوره لوبغاړی هاردیک پانډیا شو چې د بریا وروستی شپږیزې وواله او ټول ټالی په 12 بالونو 3 ناسوځېدلې منډې وکړې. په بالینګ کې 3 وکټې واخیستې. دې لوبې ته شاوخوا 15,000 ننداره چان سټډیوم ته ورغلي او په سلګونه میلیونه هندیانو او پاکستانیانو سربیره د نړۍ ګوټ ګوټ کې خلکو په ټلویزیون ولیدله. د هند او پاکستان د کرکټ ټیمونه سرسخته سیالان بلل کیږي او لوبې ډیر مینوال لري. د آسیا په جام کې به سبا د افغانستان لوبه له بنګلاديش سره وي. افغانستان خپله اوله لوبه په لوی توپیر له سریلانکا وګټله. له ازادي رادیو مو هلند خبرونه واوریدل. اوس به ورشو د پروګرام معرفي ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت د دفاع د سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد د هغو سرګندونو په غبرګون چې پاکستان یې تورن کړی چې له خپلې خاورې د امریکا ډرون الوتکو ته د الوتو اجازه ورکړې وه ویلي چې د ملا یعقوب په دغو خبرو باندې جدي اندېښمن دي. ملا یعقوب پرون په کابل کې ویلي وو د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر وضعیت یو بحث دایروي. طالبان د مرستو غوښتنه کوي.
تقاضای امارت اسلامي افغانستان از سازمان ملل است که
د وای د اسلامي امارت غوښتنه د ملګرو ملتونو له سازمان داده چې افغانستان او د دې هیواد له خلکو سره مرستې وکړي.
په افغانستان کې د کورونا پیښې زیاتې شوې دي.
تقریبا هفته گذشته کیسای مثبت موجود شده و خصوصا مراجعین بیشتر په اجنمون بیشتر شده.
د روغتیا نړیوال سازمان له افغانانو غوښتي چې روغتیایي سپارښتنې رعایت کړي. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ټیمونه سبا په آسیا جام کې مخ کیږي. د افغان لوبغاړو پیغامونه درته خبرو.
بنگلاديش سره مو لوبه پاتې ده، هغه د پرم پر خبري کول له خیر سره چې دویم پړاو تلار پیدا کو هغه کې خېلو به تر سره کو.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر مولا یعقوب مجاهد د هغو څرګندونو په تړاو ژور اندېښنه ښودلې چې ادعا یې کړې ده د امریکا بې پیلوټه یا ډرون الوتکې د پاکستان له فضا څخه افغانستان ته راننوځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې خبرو په غبرګون بیګا په یو اعلامیه کې زیاته کړې د هیڅ ډول شواهدو په نشتوالي کې، لکه څنګه چې پخپله د طالبانو د دفاع وزیر منلی، دا ډول فرضي تورونه خورا د افسوس وړ دي او د ډیپلوماتیک چلند له معیارونو سرغړونه ده. په اعلامیه کې راغلي چې پاکستان د ټولو دولتو په حاکمیت او ځمکني واکمنتیا باندې د خپل باور یو ځل بیا ډاډ څرګندوي او د ترهګرۍ هر بڼه غندي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان موقته اداره دي د نړیوال لوژمنو د عملی کېدو ډاډ ورکړي او د هیڅ هیواد پر ضد تروریزم لپاره د خپلې خاورې د کارولو اجازه ورنه کړي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولا یعقوب مجاهد پرون په کابل کې یوې غونډې ته ویلي وو چې د دوی معلومات ښیي د امریکا بې پیلوټ الوتکې د پاکستان له فضا څخه افغانستان ته راننوځي.
سیستم ځکه نسته چې زموږ رادار سیستم مکمل امریکایانو د خپل وتلو په حالت کې خراب کړی او د منځ څخه وړی دي. بیا هم چې زموږ کوم معلومات دوی د پاکستان د لارې افغانستان ته داخليږي او د پاکستان د فضايي حریم څخه استفاده کوي، چې موږ د پاکستان څخه غوښتنه کوو چې خپل فضا زموږ په مقابل کې زموږ په خلاف استعمال نکړي.
مولا یعقوب دا خبرې داسې وخت وکړي چې امریکا د جولای په 13 د کابل ښار په شیرپور کې د یو بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده ډلې مشر ایمان الزواهری په نخه او واژه. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د سمبلې په دریمه خبري ناسته کې ویلي وو چې همدا اوس هم امریکایي بی پیلوټ الوتکې د افغانستان په فضا ګرځي او دا باید بند شي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو د مولا یعقوب مجاهد د سرګندونو په خبرګون دی وی پښتنې په جواب کې ویلي دي چې اوس وخت په هیواد کې سیلابونه راغلي دي او وضعیت بل ډول دی، نو نه غواړي چې له هیچا سره په نورو مسایلو کې او همدارنګه په تورونو باندې په بحث کې ښکیل شي. خو زرداری له رویټر سره په خبرو کې ویلي دي چې د افغانستان رژیم نه یوازې دا چې خپل خلکو بلکې نړیوالې ټولنې سره کومې ژمنې کړې دي هغه باید پر ځای کړي او اجازه ورنه کړي چې خاورې یو ځل بیا د ترهګرو لخوا وکارول شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي راډیو ته خوږیست. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په تړاو باندې یو غونډه لري. ویل کیږي په دې غونډه کې د افغانستان د وضعیت په ارتباط باندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بشري چارو همغږي کوونکی مارتین ګریفیتس خپل راپور وړاندې کوي. طالبان بیا وایي چې ملګري ملتونه باید له افغانانو سره مرستې وکړي. جزئیات په دغه رپورت کې واوري.
په نننې غونډه کې چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا لخوا د افغانستان په اړه جوړ شي، د دې هیواد په بشري او اقتصادي وضعیت به بحث پکې وشي. د ملګرو ملتونو د سازمان د رسنیو برخه ویلي چې د غونډه به د تړلو دروازو تر شا جوړیږي. که څه هم د دې غونډې د اجنډا په اړه تر اوسه ډېر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني حکومت دایمي استازي نصیر احمد فائق رسنیو ته ویلي چې په دې غونډه کې به د دې سازمان د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفتس د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل رپورت وړاندې کړي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو له سازمان غواړي چې د افغانستان سره خپل بشري مرستو ته دوام ورکړي. ذبیح الله مجاهد تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
تقاضای امارت اسلامی افغانستان از سازمان ملل است که باید با افغانستان و
دوی د اسلامی امارت غوښتنه د ملګرو ملتونو له سازمان داده چې افغانستان او د دې هیواد له خلکو سره مرستې وکړي، په ځانګړي ډول په اقتصادي برخه کې چې یوه مهمه برخه د افغانان له بیلابیلو خواوو زیانمن شوي. سیلابونه او وچکالي د دې سبب شوي چې خلک له اقتصادي اړخه ډیر زیانمن شي، نو ځکه د مرستو غوښتنه کوي او نړۍ باید مسؤلیت واخلي او افغانان هیر نه کړي.
باید جهان احساس مسئولیت بکنه و هم افغانان را فراموش نکنه.
د ملګرو ملتونو سازمان مخکې لدی هم د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د خلکو د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې و او ویلي وو چې په دې هیواد کې له 40 میلیونو زیات کسان خوراکي خوندیتوب نه لري. د افغانستان د اقتصادي او بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې وروستیو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو ډیر خلک زیانمن کړي او په دې هیواد کې اقتصادي ستونزې پراخې کړي. دا طالبانو د حکومت لخوا د ورکړل شو شمیرو لمخې افغانستان کې د ورستوي سیلابونو لامل سربیره پر دې چې لسګونه کسان وژل شوي ل درې زرو زیات کورونه هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. د غشان شپږ سوه زره جریبه کرنیز ځمکه هم تخریب شوي او زرګونه څاروي هم مړه شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان له اوسیدونکو غوښتي چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف روغتیایي سپارښتنې رعایت کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کووید 19 ناروغۍ د مثبتو پیښو د ډیرېدو خبر ورکړی. اخوا په کابل کې د افغان جاپان روغتون وایي د مال په کورونا ویروس اخته 15 ناروغان په دغه روغتون کې بستر دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د افغانستان له اوسیدونکو غوښتي چې د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره هغه کسان له دغه وایرس وساتي چې ډیر په کووید 19 ناروغۍ د اخته کېدو له خطر سره مخامخ دي. WHO دا خبره پرون د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ځینو روغتیایي سپارښتنو د بیا ځلې خپرولو پر مهال مطرح کړه. تبد اصل کې دا چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د ته دوه خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان شرافت زمان په دی اړه ازادي رادیو ته ویل
په تیرو میاشتو کې تقریبا 15 په شاوخوا کې د کورونا مثبت واقعات لرو. بدبختانه د ګراف په نسبت د تیرو میاشتو مخکنی میاشتو یو څه لوړ شوی ده. د عامې روغتیا وزارت پر هڅه کوي چې دغه ناروغانو د خطر ملنه تر سره شي. زموږ روغتي پرسنل الحمدلله پوره ماده کې لري دغه ناروغانو تداوی لپاره.
شغلې زمان وایي په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو د تداوی لپاره په ټول افغانستان کې مرکزونه فعال دي او په خبره د واکسین لګولو 380 مرکزونه یې هم هر ورځ خپل چاره تر سره کوي. بلخوا په کابل کې د افغان جاپان روغتون د ډاکټرانو مشر طارق اکبری په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو د شمیر د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښیي. نوموړي په دې اړه تېر شپه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا هفته گذشته کیس های مثبت موجود شده و خصوصا مراجعین بشتر پا و آجل ما بیشتر شده و فیلن حدود 65 مریض ما داخل بستر داریم.
د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د کورونا وایرس د خپرېدو له پایله تر اوسه په دغه هیواد کې شاوخوا 10 میلیونه کسانو د کورونا وایرس ضد واکسین ترلاسه کړی دی. دغه وزارت له خلکو غوښتي چې د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره ځانونه له کووید 19 ناروغۍ وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنه کوي چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر باید ټولنیز واټن مراعت سي، لاسونه د ورځې څو وارې په صابون او اوبو ومینځل سي، په عمومي ځایونو کې په ځنګړي ډول سرپټو محلونو کې باید ماسک واچول سي او د پرنجي پر مهال خوله او پزه په دسمال پټه سي. دغه راز له اړتیا پرته دي خلک له کورونو د باندې نه وځي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دلدي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سیشن به مخام د بنگلاديش له ملي لوبډله سره د اسیا په جام کې مخکېږي. افغان لوبغاړو خپل اولنې لوبه د شنبه پر ورځ له سریلانکا څخه په لوی توپیر ګټلې ده. کرکټ بورډ وایي لوبغاړي د سبانې لوبې لپاره پوره چمتو دي. اخوا بیګا د اسیا په جام کې یو مهمه لوبه وشوه چې پکې هند له پاکستان څخه د کرکټ لوبه وګټله. د غلوبې ته شاوخوا 15 زره نندارچان هم ورغلي وو. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبې پرتیبات باندې دغه رپورت ته پام وکړئ.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي به د بنګلاديش لوبډلې په وړاندې په پوره چمتووالي سره ولوبېږي. ټاکل سوی دا لوبه سبا سیشن به د آسیا د ملتونو جام سیالیو په لړ کې په شارجه کې ترسره سي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي د سریلانکا په وړاندې د افغان لوبډلې بریا د لوبغاړو مورال لوړ کړي او دوی هیله مند دي چې لوبډله د بنګلاديش په وړاندې هم بریا خپله کړي.
انشاءالله که با تمام بازی ها ملی پوشان کشور عملی کامل خود را گرفت و ان شاء الله که ما امید داریم در برابر بنگلادش نیز نتیجه خوب خواهد داشت. قبل از این تیم ملی کرکت افغانستان بنگلادش را در خانه خود در چندین مسابقه شکست داده و در برابر بنگلادش نیز بازیکنان ما مورال خیلی بالا داره.
افغانستان او سریلانکا ترمنز د شنبې د ورځې جالب لوبه افغانستان په ډیر توپیر یعنی د اتو ویکټو په توپیر وګټله. د آسیایي جام سیالۍ شل اوریزې دي چې د هند، پاکستان او هانګ کانګ لوبډلې هم پکې برخه لري. افغانستان، سریلانکا او بنګلاديش په یو او هند، پاکستان او هانګ کانګ په بل ګروپ کې سره شامل دي چې په خپلو ګروپونو کې به سره لوبه کوي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شنبې پر خپل اول لوبه له سریلانکا وګټله او سبا سه شنبه هم د بنگلاديش په وړاندې لوبه لري. افغان لوبغاړو د لوبې د بریا او همدارنګ د راتلونکي لوبې د چمتووالي په ارتباط باندې پیغامونه لري. دغه پیغامونه د افغانستان کرکټ بورډ په خپل پاڼه هم خپاره کړي او تاسو یې دلته اوریدلی شئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ټول ته مبارکي دی، اول بریا ټول افغانان ته دی مبارکي دی. لکه نو ډیره خلوب وکړله، اوورآل ټیم ورکو، ټیم ایفرټ، بولینګ بریلینټ وسو، سره څنګه چې په بیټسمینانو شروع وکړله یو یو ټیم ښکارېده چې یو په افغانستان یو پراپر ټیم راغلی دلته دیزل، او ان شاء الله زموږ به کوشش وي چې باقي لوبې چې کومې دي هغه به خیر ترسره کړي. پاول سر کے ٹول احواد والتا دیا آسیا جام دے سیال مبارک ہوئے واقع سری لنکا ہوتے یوٹم نہ پاول زل منگ شاء اللہ لوبا گٹھا داد افتخار زید ہے نو ان شاء اللہ روان لوب تبارا بم بنگلہ دیش سرم لوبا پاتے پارم پورا اخباری کو اللہ خیر سر چھ دوائم پڑھو تلار پیدا کو اگر کے خیلو بھی ترسر کو تاسو ٹول نام ہلا دا چھ اخبل دعاگانو کے اخبل تالان تا یادو ساتے و ہمیشہ تشویق ہے.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ټولګي ته مو بیا هم زه صفی الله ستانګزه خره لاست وایم. یو شمیر هغه افغان ځوانان چې له ترکیه استل شوی وایي سره لدی چې په افغانستان کې بیلابیلو بنسټو ته مراجعه کړي خو تر دې دمه کوم بنسټو سره مرسته نه ده کړې. دوی هغه یواد ته د تو پترت ترخی کیسې لري. یو شمیر ازادي روډ سره خبرو کې ویلي د ترکیه د پولیسو له لوري ورسره بد چلند شوی او په اجباري توګه له هغه یواد استل شوی. نورال په دې ریپورت کې
عمران د لوګر ولایت اوسیدونکی دی. دای وای تر اوسه دوه ځلې د ترکیې څخه په زور استل شوی دی. دای ترکیې ته د تلو لامل امنیتي ګواښونه یادوي خو وایي چې په ترکیه کې هم روزګار ښه نه و او د ترکیې د پولیسو له لوري ورسره بد چلند کېده. عمران ادا کوي چې وروستی ځل دوه میاشتې مخکې د ترکیې د پولیسو لخوا تر وهلو ډبولو وروسته په زور بیرته افغانستان ته ستون کړل شوی دی. د عمران په خبره په دې ورستیو کې په ترکیه کې د دغه هیواد د پولیسو لخوا ګڼ شمېر افغانان نیول شوي او د ګوتو په لاخستلو وروسته افغانستان ته راستانه کړل شوي دي. له ترکیې څخه د افغانانو د ایستلو لړۍ په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې بېوزلي، بیکاري او اقتصادي ستونزې ورځ بلې ته زیاتېږي او خلک یې له امله له ستونزو سره مخ دي. مخکې د ترکیې سرې میاشتې ټولنې د اګست په 6مه نیټه ویلي وو چې له هر افغان سره به نقدي مرسته وکړي چې د اقتصادي ستونزو له کبله ترکیې ته تللي او غواړي بیرته خپل هیواد ته راستانه سي. خو د مرستو د اندازې په اړه هیڅ نه ویلي. ترکیه د غشان اعلان کړی و چې هغو افغانانو ته به د کار او حرفو د زده کړو زمینه برابره کړي چې غواړي افغانستان ته ستانه سي. خو راستانه کړل شوي کسان دا خبره یوازې شعار ګڼي او وایي چې د څو میاشتو په تېرېدو هیچا هم له دوی سره اړیکه نه ده نیولې او نه کومه مرسته ورسره سوې ده. د لوګر ولایت اصلي اوسیدونکی شل کلان شفیق الله هم درې میاشتې مخکې له ترکیې ډیپورت شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د اقتصادي ستونزو او بې روزګارۍ له امله ترکیې ته تللی و.
زه چې کله ترکیې ته تللم نو تقریبا یو لک اتیا زره افغانۍ مصرف په ما راغلی. خپلې پیسې ما سره وې، هلته م خرڅ کړې وې خلکو نه، حتی تر اوسه پورې قرضونه نه دي خلاص کړي. مونږ او چې زه راغلم هلته مې یو دفتر ته خپل اسناد ویوړل، مونږ ته کاغذونه را کړي د رپورټۍ. نو دفتر رئیس وویل چې هغه اسنادو کاپي رانه واسته او تاسو سره به کومک وشو، بیا به زه تاسو ته زنګ ووهم. نمبر یې واغستل، نو تر نن ورځې پورې زنګ نه دی معلوم شوی.
په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې لا هم ترکیه کې دي، له هغه هېواد سره د پولیسو لخوا د وستلو اندېښنه لري. نه دېرش کلن فریدون چې له خپلو څلورو ماشومانو سره د ترکیې په استانبول کې اوسېږي، ازادي راډیو ته وویل:
زه چې کله ګورم چې هر ورځ افغانان ټولوي او بیرته افغانستان ته لیږي، د ځان او کورنۍ په اندېښنه کې یم چې یوه ورځ به موږ هم وباسي. زه په ډېرو ستونزو او لګښت د ترکیې را رسېدلی یم.
هڅه مو وکړه له افغانانو سره د ترکیې د پولیسو د چلند او د غشان له هغه هېواده د وستل شویو افغانانو د تازه شمېر په اړه په افغانستان کې د ترکیې سفارت او د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. تو میاستې مخکې امریکا غږ د ترکیې د چارواکو او د کډوالو د نړیوال سازمان په حواله په یو راپور کې ویلي و چې ترکیې په تیرو شپږو میاستو کې له 8000 زیات افغانان په نهه اویا چارتر الوتکو کې بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غوږی است. دولس شپږنی منځنۍ څپه باندې خبرونه کوو. په کونړ کې د ټولګټو چارو مسولین وایي تیرو بارانو او سیلابونو سړکونو ته شاوخوا 15 میلیونه افغانۍ زیان رسولی. دوی په خبره چې دوی د خپلو وسایطو پرسونل په یاد سړکونه پاکړي او د ترافیکو په مخ به پرانیزي، خو بیا رغولي د امکاناتو د نشټون له امله ورته ستونزمن کار دی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د کونړ ولسونوي بارانونو او سیلابونو سرکونه پلچکونه او د سرکونو اړوند نور ځایونه ډیر ویجاړ کړي او دوی ستونزو سره لاس او ګریوان کړي دي. د کونړ څوکۍ ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی موسا خان:
په کونړ کې د وروستیو سیلابونو له امله ډیرې لارې او سرکونه ویجاړ شوي دي او خلک د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. که څه هم د فایدامي ریاست لګیا دي کارونه کوي، خو دغه کارونه بسنه نه کوي، ځکه چې ډېرې لارې خرابې شوې دي، د ډېرو سیمو خلک د ستونزو سره مخامخ دي. نو موږ د مرکزی حکومت څخه دغه هیله کوو چې دوی هم لاس په کار شي او په کونړ کې رغنیزې چارې شروع کړي، ځکه چې دغه سرکونه او دغه لارې دا ډېرې مهمې دي.
په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ هم مني چې تیرو توپانی بارانونو او سیلابونو سرکونو ته شاوخوا 15 میلیون افغانۍ زیان اړولې ده.
د کونړ ولایت ټولګټو چارو ریاست مربوط تقریبا 3500 کیلومتر سرک لرو مونږه. دا هغه سرکونه چې عمومي سرکونه دي، لکه کونړ نورستان سره په وصل دي، یا کونړ ننګرهار سره خپل کې په وصل دي، یا مختلف ولسوالۍ کونړ ولایت مرکز سادهآباد سره ور باندې وصل دي. په دغه سیلابونو او بارانونو کې دي مختلف ساحې لکه پلچکونه، د رنګي مختلف معبرونه، حتی پلونه او د سرک غاړي سرکونه هم زیب زیب قطع شوي دي. ترای سروې لمخې 15 میلیونه پیسو په قیمت باندې تقریبا سرکونه زین من شوي.
د خاغلی ماس په خبره چې دوی تر خپل وسه پښته وسایتو او پرسونل سرکونه د ترافیک پر مخ پرانستې دي، خو د مالی امکاناتو نشتون په وجه له ترمیم بے وسه دي.
کوم سړکونه چې بند شوې دي، زیاتې قطع شوې دي، ترای مشکلات ورته دي. فایدامي د ریاست نو وسایتو او د پرسونل په توسط باندې هغه حل شوې دي، لارې آزاد دي، د ترافیک په مخ باندې مشکل نشته ان شاء الله. خو دغه د چې زیرمن شوې دي سړکونه او فلچکونه فلونه او په دغه برخه کې مشکلات لرو.
د کونړ ترڅنګ د نورستان زیاتې لارې ګودرې سیلابونو کندوکا پر کړي چې د خلکو د ساتون مزلونې ورځو ته اوږد کړي دي. ځایي اوسیدونکي او چارواکي له مرکزي حکومت او مرستندوی ټولنو د نغدي مرستو غوښتنه کوي څو کندوکا پر سرکونه ترمیم او دوی ته اسانتیاوي برابرې شي. د یادونې وړ ده چې په تیره شاوخوا یوه نیمه میاشت کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي چې اوس یې ډیری کورنۍ د سرپناه او خوړو د نشتوالي سره مخ دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سیزی غواړم یوازې په داستانی عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4 22 12 شپږ 41 0
په کندهار کې یو پانګوال د اسری کرنې او اصلاح شوی مالداري کمپلیکس جوړ کړی د $1,000,000 په ارزښت پر سلګونه جریبه ځمکه د جوړ شوی د دې کمپلیکس مسؤلان وایي هدف یې د کرنې او مالدارۍ ترمنځ اړیکه پیاوړي کول او د خوړو خوندیتوب دی جزئیات په دغه رپورت کې
دا اسری مالداری او کرنی دا کمپلیکس د کندهار د ختیځ ولسوالۍ دامان د نوی دهې په کلی کې پر 1500 جریبه ځمکه جوړ شوی پنځه څلوېښت کلن خیرګل افغان چې د کرنې او مالداری په برخه کې د $1,000,000 په ارزښت دا پانګونه کړې وای هدف یې د کرنې او مالداری لا نور سر نږدې کول په دغه سکتور کې د ستونزو او فرصتونو څېړنه او په سوداګریزه بڼه د ځان بسایینې او صادراتو لپاره زمینه برابرول دي د افغان په خبره د فارم د مالداری په برخه کې د څارویو د نسلونو په پیژندنه د مرغانو تکثر د کرنې په برخه کې د اصلاح شو تخمونو د پیژندنې د کرنیزو عصري ماشینونو د کارونې او د اوبو د مدیریت برخو کې شی پایلې ترلاسه کول دي
موږ اصلي هدف دا و چې موږ دلته یو ریسرچ وارو کوو څېړنه وکړو تر څو زموږ کوم انانوي کرنه او مالداري چې ده د هغوی لپاره یو نوې طریقه کار په کار واچو چونکی تقاضا ورځ پر ورځ د خوړو ډیریږي غذایي مسونیت ته ډیر کار کول په کار دي موږ لومړی دا ماده لامنځ کړې په کرنه او په مالداري کې تقریبا 50% د ګټې حد اقل فرصتونه پراته دي اوس څنګه کولای شو موږ په کار دي ځنی ریسک یا خطرو څخه مخنیوي وکړو او یا هم د مازنی کرنې مالداري څخه استفاده وکړو
د الفنوم د دغه کمپلیکس د مالداری د برخې کارکونکو چې وړاندې په ایران او پاکستان کې کار کړي دا ډول پنګونې د هیواد د اقتصاد لپاره بنسټیز بولی
زمانه ماجد لاد کارکونکو بدل توس انسان دې څنګه روان دي مالداری او چرګان شان دې خسته مخ روان دي انسان په خو به موږ پاکستان روان بل مصر روان دروازې باندې تنګېدل ایران ته کلو مسافر زور غوښ وسه د کور څنګه ته کار خپل مل کار ورور خپل ځانی کار 15000 افغانۍ تنخواه
من محمد صدیق وی دلته د مداري په بخش کې کار کوم دلته ونې ښه خوشاله یم شوم کار برابر دی اته زره کډر تنخواه ده
د دغه فارم د کرنې د برخې کارکونکو وای د اسری او مسلکي کرنې په ماټه اتوانی دي چې د وبو د ضایعاتو مخه ونیسي او په لاند وخت کې د فارم په کرنیزه برخه کې خپل موخه ته ورسیږي
زما نوم ندا محمد دی کوم د باران وبدې بل خصوص ته د ځاسه نه جبته لیکه د ولی وبدې کده اندار وبدې کده د هر شی وبدې زما سیوا زره نه دی بیا ځاسي مر په دې ډېر زیات وسه یغه په دار کن چې مر تخپل کم کله وبدې د وبو په رجوال سر مثال وب بیا ځاسي نه د غره کن ک باران سوي د مثال چې باران وسې میاش بیا د وب نه غول نه
زما نوم پیدا محمد دی د وب چې دی د مس نزای کیږي دا بمر په ډیره شاتري کسر لګو دا باغ چې دی دا تقریبا د درو کالو دی په دریا کال کې دونه واده کړی ده
په دغه فارم کې دا محل لسکونه کسان کار کوي د فارم د متخصصینو په خبره غواړي تر اتونکو څو کلونو پورې په جنوبي حوزه کې د خوړو د خوندیتوب په برخه کې لا زیات کار وکړي او دغه حوزه د ډوډۍ غوړو هګیو شیدو او غوښې په برخه کې پر ځان بسیا کړی
تاسو جغ د آزادۍ پر چپو
السلام علیکم د تخار اورات می تماس نیول شپکو لاما درکاته ول سوال تر کو د غیره اورا د زوی بنده د مدرسه خلاص سره مخ یو او زفروی ته ول طالبان صاحب صلی الله علیه وسلم ذکری صاحب وای مو تکای مو تکانه بنی کی زبرایمو څخه حالات تر موږ جوړ کړی دا بل شي نه څه خاص څه کولا زه شوی د ساتي 2300 روپیه راولې زه صاحب دوی مو ټکې وې مو ظلم ستم کوي دا زفی هیله کوم چې دا زفی الاسی او مور خپل کار روزګار وکړو. د سخت حالات سره مخ یو، د هیڅ چاره نه لرو، نه یاران ته کولای شو، نه بل ځای کولای شو، نه بل ځای نام بل ځای کولای شو. هیڅ چاره نه شو ټولو لوړو چارواکو دا ما پیغام ورسوي.
من کندز ولایت دشتیاچی ولسوالۍ نه ولایت خان خبرې کوم. لور جانه، زموږ په سیمه کې دغه ځینې موسسې لکه ډبلیو پي شوند او شاندار نورې موسسې شولې، کله چې دلته راشي او زموږ په دغه ځایونو کې مواد ورکوي یا سروې کوي، نو ځینې داسې کسان ورته د محلې او د دې ځای څخه مرګري شي چې هغه اصلي خلک، هغه کوم چې مستحق هغه ونه لیکل شي، د کلي مشران ولیکل شي، هغه خلک چې پیسې لري هغه ولیکل شي، هغه خلک چې وس لري هغه لیکل کېږي، او هغه کسان بیا چې ځینې نمونه چې ولیکل شي په هغه کې نمونه هم کټ کېږي، لاش ټول او نمونه بیا د لږو یا ځینې کسان ناروغه شي د لمر د وجې نه.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. ټاکل شوې د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه نن جوړه شي. ویل کېږي په دې غونډه کې به ګډون کوونکي په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري وضعیت په اړه خبرې وکړي. د بلغاریا چارواکي وایي دغه هیواد پولیسو یو سل یو څلوېښت هغه کډوال چې قانوني اسناد یې نه درلودل نیولي دي، او ګمان کېږي چې دا کسان چې نارینه دي د افغانستان وي. له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یونیسف په افغانستان کې یو شمېر هغو ماشومانو سره له خپلو مرستو خبر ورکړی چې د سیلابونو له امله زیانمن شوي دي. یونیسف پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د فرا ولایت په ګلستان ولسوالۍ کې له 3000 هغو ماشومانو سره چې سیلابونو ځپلي وو د قرطاسي او ښوونیزو وسایلو مرسته کړې ده. د اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي حسین ابراهیم ته دغه سازمان له غړو هیوادو مرسته کوونکو بنسټو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې د پاکستان له سیلاب ځپلو سره بیړنۍ مرستې وکړي. دا په داسال کې ده چې د پاکستان حکومت د معلوماتو له مخې په یاد هیواد کې د سیلابونو له امله د مړو شو شمېر تېره ورځ له زرو کسانو واوښت. او د کرکټ په آسیا جام کې بیګا هند پاکستان ته ماته ورکړه. لوبه د دوبۍ په سټډیوم کې وشوه. هند د پاکستان د 143 منډو هدف په وروستي اوور کې پوره کړ. د لوبې غوره لوبغاړی هاردیک پانډیا شو چې د بریا وروسته یې شپږیزې وواله، او ټول ټالی په 12 بالونو 33 ناسوځېدلې منډې وکړې. په بالینګ کې 3 وکټې واخیستې. لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ. اوس هم درسي ساعت پروګرام لرو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
درنو زده کوونکو، آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت یو بل خبرونه ته راغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د ووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لړن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوی، او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونه وروسته بیا تکرار کړی وي، او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. دوم ټولګي ګرانوز د کوونکو، د نن ورځې په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون یو مهم درس لولو، او هغه اټوم دی. نن به خوونکی راته اټوم تعریف کړي، او د اټوم په اړه به یو لړن خو ګټور معلومات راکړي. دا به هم ولولې چې عنصر څه شته ویل کیږي، او دا چې د اټوم او عنصر ترمنځ فرق څه دی، او د دوی ترمنځ رابطه څنګه رامنځته کیږي. دا هغه پوښتنې دي چې نن به د خوونکي په درس کې یو په بل پسې واضح توګه بیان شي.
اټوم چې شته وای، د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. ایا پوهیږی د انسان یو سترګ د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وای پوهیږی د انسان یو سترګ د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوی ده. نو اټوم چې شته وای، د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې تر ټولو بله هغه ذره نور بله نه کوچنۍ کیږي، یا اوسنۍ ساینس د هغه د کوچنۍ کولو اندازه نور نسی کولی، هغه ته چې شي وای اټوم وای. دا اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عین اټومونه سره یو ځای شي، هغه ته به چې شي وای عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلي وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنی تلې نظر ده. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نه سپک کولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 آخر چې ځین جوړیږي، یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر بیا موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې په وکړو، ځای په ښایسته کړو، خونه په جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته پام وي، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي، د هغه څخه چې جوړیږي عنصر جوړیږي. ټول عناصر یو سل اتلس دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عناصر چې شي دي یو سل اتلس دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس به تاسو ته اکثر د ښکاره کول سي په هغه کې راټول شوي دي یو سل اتلس دانې دي. دوه نوي عناصر طبیعي دي، شپږ نوي عناصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به ورسته راسو، اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته، هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بیریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، داسې ټوله تر کوم ځای پورې یو سل اتلس، دغه یو سل اتلس دانې دي. دا ټوله یو سل اتلس دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وو که د یو ډول اټومو څخه جوړ شي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بیریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوټاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي، دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد یې کړئ. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یو ځای سي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وو چې عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نه سي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې شي مالګه، بوره، شیدې، چای، روابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولې؟ ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یوځای سي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یوځای سي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یوځای سي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چې دی مالګه ده، په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی، سوډیم کلورایډ، دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دی یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوه یا دوو نه زیات عناصر سره یوځای سي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چې شي بلل کیږي مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و، د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی، د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي. دا ګرد چې دی مرکب دی، د مرکب یوه کوچنۍ برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
ګرانوز د کوونکو، د دوراني جدول د عناصرو له جملې نن تاسو له شلو هغو عناصرو سره آشنا شوي چې په کیمیا کې ډیر کاریږي او ډیر کیمیاوي معادلې او فرمولونه د همدې عناصرو په مرسته ترسره کیږي. تاسو کولی شئ د دې عناصرو اټوم نمبرونه او سمبولونه په خپل کتاب کې وګورئ او پر راتلونکو درسونو د ښه پوهېدو لپاره یاد اټوم نمبرونه او سمبولونه په یاد ولرئ.
درسي ساعت
لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي درنوز د کونکو د درسي ساعت دی برخې تمو هر کلی کوم. دا تم ټولګي ګرانز د کونکو به نن په درسي ساعت کې د تیر هغه په دوام دا اټوم یو بل برخه ولولي چې دا برخه اټومي نمبر دی. لخون کې به واوري چې اټومي نمبر څه ته ویل کیږي او څنګه وکړی شو د عنصر اټومي نمبر له بل هغه جلا او ترمنځ توپیر وکړو. د نننی درس په دوام به خونکی درته د اټوم اجزاوې بیان کړي. هله دا د درس په جریان کې د کیمیا کتابونه لزان سره ولرئ، ځکه خونکی درته په کتاب کې د شته تصویرونو له لوري د اټوم په اړه جزئیات وړاندې کوي. زو او د درس پوره بیان لخونکی اورو.
په تیر درس کې مو د اټوم په باره کې معلومات ویل. نن راځو وایو اټومي نمبر. اټومي نمبر د یو اټوم اټومي نمبر د هغه اټوم د پروتون شمیر یا د پروتون نمبر ته ویل کیږي. موږ مخکې هم ویلي وو چې هر عنصر ځانته مشخص د پروتونونو نمبر لري او هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کېدلی. اوس راځو مثالونه وایي. هایدروجن پروتون نمبر یو دی. موږ نس کولای چې یو بل عنصر وسپنه، سره زر یا سپین زر ته پروتون نمبر یو ورکو، ځکه هایدروجن خپل ځان ته د پروتون شمیر لري، هغه یو دی. هیلیم پروتون نمبر دوه دی. موږ نس کولای چې هایدروجن ته دوه ولیکو، هیلیم ته یو ولیکو، دا ځکه چې هر عنصر ځان ته مشخص پروتون نمبر لري. لیتیم پروتون نمبر درې دی او د سنور. نو همدا ډول لیتیم ته دوه او یو نس لیکلی. لیتیم پروتون نمبر درې دی، باید درې د پروتون نمبر ورته ولیکو. دا د یو اټوم اټومي نمبر دی او یا پروتون نمبر دی. یو سل اتلس عناصر لرو، یو سل اتلس پروتون نمبر لرو او هر پروتون نمبر د هر عنصر دپاره جلا جلا ځانګړی دی. په دوراني جدول کې اول شل عناصر پروتون شمیر باید په یاد او زده کړل سي. هایدروجن، هیلیم، لیتیم. هایدروجن پروتون نمبر یو دی، هیلیم دا دوه دی، لیتیم درې دی، بیریلیم څلور دی، بورون پنځه دی، کاربن شپږ دی. داسې رازي 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 د ارګون اتلس، پوتاشیم نونس، کلسیم شل. دا شل دانې خو باید ستاسي ازده ازده وي، خصوصا په اتم ټولګي کې دا شل باید په یاد وي د پروتون شمیر سره. دا هم د عناصرو مثالونه دي. دا د سرو زرو عناصر دي، دا د المونیم عنصر دي، دا د اوسپنې عنصر دي، دا د سپینو زرو عنصر دي او دا د مسو عنصر دي. اټومي کتله. د یو اټوم پروتون نمبر او د هغه اټوم د نیوټرون نمبر کتله چې کله سره جمع کړو اټومي کتله بلل کیږي. اټومي کتله چې شته وایي پروتون شمیر جمع نیوټرون شمیر، دا چې هر څو سو هغه د یو عنصر د یو اټوم اټومي کتله ده. مثال هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون پروتون نمبر. مثال هیلیم پروتون نمبر یې دوه دی، نیوټرون نمبر یې هم دوه دی، اټومي کتله یې پیدا کړي. اول فارموله لیکو، اے مساوی کیږي پی جمع این. این سو وو نیوټرون نمبر دوه وو، پی سو وو پروتون نمبر هم دوه وو، دوه جمع دوه څو کیږي څلور. نو د هیلیم اټومي کتله چې ده څلور ده. لاندې جدول په خپل کتابچو کې ولیکئ او تش ځایونه ډک کړئ. دا به بیا تاسې د ځان سره حل کړئ. دا یو دانه به زه درته وایم، دغه دوه دانې به تاسې حل کړئ. د یو عنصر اټومي نمبر کلورین عنصر نوم دی، اټومي نمبر یې اولس دی، نیوټرونو شمیر یې نامعلومه دی، د کتلې نمبر یې څو دی؟ پنځه دېرش. نو نیوټرونو شمیر به څو وي؟ که زه اولس جمع اولس کړم پنځه دېرش نه راځي، که زه اولس جمع اتلس کړم پنځه دېرش راځي. نو د نیوټرونو شمیر اتلس دی. ولې؟ موږ ویلي وه چې د نیوټرون شمیر او د پروټون شمیر چې سره جمع کې د کتلې نمبر په لاس راکوي. دا رقم دا ځای هم تاسې حل کړئ، دا ځای هم تاسې حل کړئ او په کې خپلو کتابچو کې جوابونه ولیکئ. بیا راځو الکترونیکي قشرونو ته. تیر درس کې وویل سو چې الکترونونه په مدارونو کې موقعیت لري. دا چې کوم مدار سو الکترونه ځایوالی سي، د هغه د لاندې فارمولې دوه ان مربع پر اساس په پوهېدلی سو. موږ ویلي وو چې الکترونونه په کوم ځای کې دي؟ په مدارو کې دي. و هر مدار به ځان ته یو توانایي لري چې سو الکترونه ځایوالی سي. او هغه په کم پرول یې سره بيدای کیږي په دوه ان مربع سره. اوس نو اول مدار ان یو رچوم، اول مدار ان یو سو، دوه ضرب یو مربع د هم دوه ضرب یو، په اول مدار کې پکت او پکت دوه الکترونه زیاتلی سي. دوهم مدار کچیر ان دوه وو، دوه ضرب دوه مربع، دوه چې مربع کې سورزی سلور، سلور ضرب دوه اته. دوهم مدار چې دی اته الکترونونه زیاتولی سي، نه هم الکترون نسی زیاتولی. همداسې د دریم دپاره، د سلورم دپاره او د پنځم دپاره تاسې پیدا کی باید دغه جوابونه ورسره برابر سي. دریم مدار اتلس الکترونه کیږي، دوه ضرب کچیر د دوه پر ځای درې رواچوم درې مربع نه، دوه ضرب د نه اتلس کیږي. دریم مدار څو الکترونه دي؟ اتلس. سلورم مدار پنځم مدار په همداسې شکل دوانه الکترونونه په ځان کې ځایولی سي.
هوکې درنو زده کوونکو، په درس کې مو واورېدل چې ښوونکي درته په ازمایښتي ډول اټومي کتله پیدا کړه. نو له همدې طریقې څخه په استفادې تاسو مو خپل کتابونو کې د پاتې عناصرو اټومي کتله ولټوئ او پیدا یې کړئ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونې دوام ته خره غلاست او په دې برخه کې د نهم ټولګي د کیمیا مضمون درس واردی. د نن ورځې په درس کې عضوي کیمیا وړاندې کیږي. ښوونکي به درته د عضوي کیمیا د تعریف ترڅنګ د عضوي کیمیا په اړه بشپړ معلومات درکړي. تاسو به واورئ چې په 1828 میلادي کال کې د کیمیا په برخه کې کوم لوی تحول رامنځته شو او دې تحول د عضوي کیمیا په برخه کې کوم پرمختګ ته زمینه برابره کړه.
اول عضوي کیمیا پیژنو چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا د ټولو عناصرو سره سرو کار لري. د عضوي مرکبونو تعریف دی چې عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نور عنصرونه لرونکي دي. عضوي کیمیا پخوا کیمیا پوهانو عقیده درلوده چې د کیمیاوي مرکباتو دوه اساسي کلاسونه یا صنفونه موجود دي چې هغه عبارت دي د عضوي مرکباتو او بلې عبارت دي د غیر عضوي مرکباتو څخه. تر یو کرن پورې پخوا داسې فکر کېده چې کوم مواد چې د ژوندي موجودات څخه لاسته راځي ورته عضوي مواد او کوم چې د منرالي مواد څخه لاسته راځي ورته غیر عضوي مواد ویل کېږي. مثلا د خورو مالګه، مرمر، ډبر او کاربن ډای اکساید غیر عضوي مواد څخه ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې وینیګر کې اسیټک اسید او الکول په وین کې په واین کې او تارتاریک اسید په انګورو کې او سی او یا سیتریک اسید په لیمبو کې د عضوي مرکبات ویل کیږي. داسې چې داسې یو فرضیه موجوده چې عضوي مرکبات یوازې او یوازې د ژوندي عضویتونو څخه تولیدیږي چې دا تیوري ته په ویټال فورس ویل کېدل. تر یو زیات وخت پورې دا تیوري د قبول وړ وه او په لابراتوار کې نور توجه نه کېدل. په 1828 میلادي کال کې جرمني کیمیا پو فردریک وولر امونیم سیانات چې غیر عضوي ماده د حرارت ورکو او یو عضوي مرکب کې چې یوریا د تولید کړله. وایي کله چې وولر د غیر عضوي مرکب څخه یو عضوي مرکب د یوریا تولید کړ، تر دې وروسته په کیمیا کې نوي تحول رامنځته شو. تر دې وروسته ډېر نوي مرکبات تولید شول چې په 1950 میلادي کال کې ویټال فورس تیوري رد شوله. نو ډیر هغه مرکبات چې د ژوندۍ حجرات یعنی نباتات، حیوانات په وسیله تولیدیږي د کاربن د عنصر لرونکي دي. په خاله د پخوانی تیوریانو په ایواز و کاربن ته زیاته توجه وشول او اوس عضوي کیمیا داسې تعریف کوي چې د کاربن د مرکباتو د مطالعه څخه عبارت ده چې په داسې حال کې چې ځینې استثناءات پکې مخکې موجود دي. کاربن ډای اکساید، کاربن مونو اکساید، کاربن ډای سلفایډ، سوډیم کاربونیټ، سوډیم بایکاربونیټ، سوډیم بایکاربونیټ، لکه پوتاشیم سیانایډ، لکه پوتاشیم سیانایډ، همدارنګه همدارنګه سیانایټون همدارنګه یا کلسیم کاربایډ نوموري مرکبات غیر عضوي مرکبات په ډله کې سیرل کیږي دا چې ولي عضوي او غیر عضوي مرکبات په جلا ډول مطالعه کیږي په داسې حال کې چې ټول مرکبات په اصول کې د کیمیاوي علم په وسیله سیرل کیږي دا ځینې دلایل لري لومړی دلیل دا دی چې مرکبات تعداد زیاتوالی دي تخمینا د میلیونونو غیر عضوي مرکبات پیژندل شوی او تعداد یې په ډېر سرعت سره زیاتیږي همدارنګه تر 3 میلیونه زیات عضوي مرکبات پیژندل شوی او د هرې ورځې په تیریدو سره د هغوی پر تعداد باندې نور هم علاوه کیږي او هر کال په زرهاو عضوي مرکبات په مصنوعي توګه هم جوړیږي کچیر دا دی د 3 میلیونه مرکبات ټول د غیر عضوي کیمیا تر لاندې تر عنوان لاندې مطالعه کړای شي دا کار به د تعدل څخه وتلې خبره به وي دوم دلیل چې دی هغه پر برابر کیمیاوي او فزیکي خواص چې د عضوي او غیر عضوي مرکبات کیمیاوي ساختمانونو ترکیبات یو له بله تشخیص شوي دي چې په لاندې جدول کې وینم چې عضوي او غیر عضوي مرکبات یو له بله په لاندې توپیرونو څخه جلا کولای شو اول چې دی د عضوي مرکبات ویلو کې د نقطې کښته د غیر عضوي ده د زوب نقطې لوړه ده د عضوي مرکباتو د جوش نقطې ایک شته وی د غیر عضوي د جوش نقطې لوړوي اپ عضوي مرکبونو کې په اوبو کې د حل کېدو قابلیت نه لري او په غیر قطبي محلولاتو کې په ډېر اسانۍ سره حلیږي په غیر عضوي مرکبات کې په اوبو کې په اسانۍ حلیږي او په قطبي محلولاتو کې نه حلیږي څلورم عضوي مرکبات سوځل کیږي او په غیر عضوي مرکبات نه سوځل کیږي غیر عضوي مرکبات په محلول کې برېښنا نه تیروي او وی عضوي مرکبات بخشي عضوي مرکبات تیروي او غیر عضوي مرکبات په محلول کې د هغه څخه برېښنا نه تیریږي همدارنګه په عضوي مرکبات کې عمومي شرکي رابطې جوړیږي او په غیر عضوي مرکبات کې آیوني رابطې جوړیږي په عضوي مرکبات کې ایزومیري خواص لرونکي وي او په غیر عضوي مرکبات کې لږ ایزومیرونه لري په استثنا د انتقالي عناصر څخه همدارنګه عضوي مرکبات چې کیمیاوي تعاملات یې ډېر ورو وي او د غیر عضوي مرکبات کیمیاوي تعاملات سریع یعنی چټک وي دریم دلیل دا دی چې کاربن اتوم دی اتوم دی بل د بل کاربن د اتوم سره په اسانۍ یو ځای کیږي تر څو یو زیات شمېر نوي مرکبات جوړ ته کاربن دی خاصیت ته کارتینیشن ویل کیږي او دا خاصیت دی یو زیات شمېر عضوي مرکبات جوړولو مسولیت هم په غاړه لري اوس د عضوي کیمیا اهمیت وایي چې دومره عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري وایي بله د ساینس یوه داسې رشته نشته چې زموږ د روزمره ژوند د فعالیتونو سره لکه عضوي کیمیا غوندې زیات ارتباط ولري کومه غذا چې روزمره خورو اکثر عضوي مرکبات کوم کیمیاوي تعاملات د غذا خورلو وروسته د وجود په داخل کې صورت نیسي او نور مرکبات جوړیږي د عضوي د عضوي د کوم میتابولیزم چې د وجود په داخل کې صورت نیسي په عضوي کیمیا کې داخل دي عضوي کیمیا د ټول ژوندۍ موجودات حیوانات او نباتاتو په ژوند کې د خلل لري کوم کالی چې هغه د رنگ او هغه صابون چې کالی پرې مینځو او کالی ته هغه نشات ستچی چې اهو احرا ورکوي او هغه سرمن چې بوټونه ترې جوړي شي کوم رنگ چې د بوټ پالش لپاره استعمال د عضوي کیمیا په فابریکو کې جوړي اکثر د کورونو ساختماني مواد د فرنیچر څخه نیولې تر رنگ امیزي پورې ټول عضوي مواد دي همدارنګه کوم مواد چې موټر ته حرکت ورکوي او موټر سرخونه غوړوي او فابریکې چلو ټول عضوي مواد چې د ټول فلاندي د سکی رالنده ولای شو لکه دا چې غذا لکه پروتین کندونه او شحمیات کالی لکه پومبه وړي ریشم یا هم ډکرون ریلون یا نایلون پناګاوی لکه لرګي رنگ او ورنش انتقالي وسایل لکه طبي غاز پر شوټي تولیدات او ډډو بورس کارم دواګانې لکه پنسلین او نور حشره کوش لکه ډي ټي ټي او هیپټ او داسې نور همدارنګه استرایډز او هورمونونه ویټامینونه انزایمونه انټي سېپټیک او انستټیکس همدار اورس او پیګمنټ کلم رنګ او کاغذ تکاسي فلم دا غیر انکشاف د خوند ورکول رنګ ورکول مواد پلاستیک ربر نخلي مو صابون او ډیټرجنټ او داسې نور ټول عضوي مرکبات په دې او اخرو کې دوزي کیمیا کې کشفیات د انسانانو په تمدد او ژوند باندې زیات اثر لري لږ ډاټا موږ د خپل چاپیریال زیاتره اکثریت چان چې موږ د عضوي مرکبات څخه جوړ شوی دي همدارنګه عضوي کیمیا رو د مصنوعي مواد په جوړولو کې چې روزمره ژوند کې په کار لویږي ډیر زیاتی ته هغه له جمعې څخه لکه غاسوین مصنوعي الیاف منفقه مواد کریمونه رنگونه او دواګانې شامل دي چې د دوا او جوړول په صنعت کې لکه زدي فونی دواګانې انټي بیوټیک زدي میکروبي او د بیهوشي انستیتیک دواګانې استعمال شي د عضوي کیمیا برکت انسان ژوند ته تیری نیمه پیری په پرتله دوه چنده کړی دي د ګورینی ساتي راځټه کړې ده او اکثر امراضی له نابودی سره مخ کړ دي په کل کې د انسانان په ژوند کې نیوی پانی رانه پرنيستلې دي همدار په غل کې د انسانان لپاره مشکلات او وسیله کا دافت و ژوند کې استعمال او یا هم د ځینو لیډرانو خودخواهی په منځ د چنګي وسیله سره همدار د ژوند چاپیر نور مشکل د نفوس د زیاتوالي او څه مشکلات هم مخ سره اورې دي همدارنګه چې اوسې کې مې زموږ په ژوند کې یو لر هوسایي پرمسه کړې ده یو لر مشکلات هم سره مل دي نو د دې خبره ویل چې اوسې کې مې زموږ په ژوند هر اړخ ته کی مهم رول لري او هر وخت ژوند هر اړخ ته شامل ده.
مننه چې درسي ساعت ته غواګیست. تاسو واوریدل چې کله د یو اټوم کاربون د بل اټوم له کاربون سره یو ځای شي نو په پایله کې یو ډیر شمیر نوي مرکبات یا کیمیاوي ترکیبونه رامنځته کیږي. خوونکی درته وویل چې د هر بل ساينسي رښتې په پرتله عضوي کیمیا د انسان په ورځني ژوند کې ډیر اهمیت او استعمال لري.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
په دې هله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درسي ساعت تکرار او د خون کې له تشریح څخه په استفاده په کتاب کې راغلو پښتنو ته ځوابونه عمومي د کیمیا پراتونکو درسي ساعت کې به د اوم ټولګي زده کوونکي د نننني درس په دوام عنصر ولولي. دا تم ټولګي زده کوونکي به فلزونه او غیر فلزات ولولي او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به هم د نننني درس په دوام د عضوي کیمیا په باب لا ډیر معلومات ورکړل شي. د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د نن ورځې درسي ساعت هم دوم راو. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
ستا قدرو قیمت ستا قدرو قیمت لکه پسړ کی چې د ما سرا دا وی د چا سرا دا وی د چا سرا د قسم گنزړ چې په ګوګل کې د لتا سرا دا وی د چا 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 زار کړلو تا زما ته لی کچ کولو لتر پتار کړلو ما خو نامو نن پيش کی یار تا نزار کړلو تا زما ته لی کچ کولو لتر پتار کړلو مين دی عادت کړم مين دی عادت کړم خوش آمد او شڑا سرا دا بوی د چا سرا دا بوی د چا لخکری د سودا راشی وار پوار هم لی د کله غا کلدا راشی ورسک انتظار د
شپی لخ کری د سودا راشی وار پوار حملی دی کلا کلا داراشی شپور از مخا مخیم ها شپور از مخا مخیم ستا دا هجر دا بلا سرا دا بوی دا چا 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 سرک زیر شی ناسی هان یو زل خلاص بها غدم شی اعتراض دم لنگ جان یو زل ستا مختب غور سرک زیر شی ناسی هان یو زل خلاص بها